مشال راډیو د وخت د سهار لس بجې سوي دي. نن د جمعې مبارکي ورځ او د 2012 میلادي کال د اپریل 13 نیټه ده. زه احمد شاه اعظمی يم او د مشال راډیو په دې خبري غړي کې ستاسو هرکلی کوم. په روان خبرونه کې به واوري په کوټه کې په دوو بیلابیلو پیښو کې درې کسان د هدفي وژنو په ترڅ کې وژل سوي دي. بل پلو په اسلام آباد کې د پولی جوان په نامه دوه ورځنۍ غونډه تر سره شوه چې د پاکستان، افغانستان او هندوستان تر اړرونکو ګڼ شمېر ځوانانو پکې ګډون وکړي. په خبرونه کې به دا هم واوري چې د پاکستان په سپریم کورټ او نورو صوبایي عدالتونو کې د بېدرکه کسانو په حق له اورېدنه تر کوم پړاو رسیدلې ده. نو راپورونه هم لرو. په لومړي سر کې به ګلایست ورسو چې د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر کړي.
لومړی د مهمو خبرونو سرټکی. د پاکستان پارلیمان د قومي سلامتیا کمیټې لخوا له امریکا سره د اړیکو نوې تګلارې په اکثریت سره منځوري ورکړې ده. د بلوچستان په کوټه ښار کې درې کسان د هدفي وژنو په ترڅ کې وژل شوي او یو ژوبل شوی دی. او جنوبي کوریا، جاپان او امریکا وایي داسې ښکاري چې د شمالي کوریا لخوا د یو توغندي ازموینه ناکامه شوې ده. اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان پارلیمان د زیارت په ورځ له امریکا سره د اړیکو نوې تګلارې په اکثریت سره منځوري ورکړې ده. د ګام سره به افغانستان ته د امریکا او ناټو ځواکونو لپاره تړل شوي لارې پرانستل شي. د پاکستان قومي سلامتیا کمیټې د وړاندیزونو مسوده تیار کړې وه چې په دې هیواد کې د ډرون بریدونو ودرولو او د پاکستان د لارې د وسلو نه وړلو سپارښتنې شاملې وي. د پاکستان حکومت لا تر اوسه د دې سپارښتنو په رسمي توګه منظوري نه ده ورکړې، خو وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی پارلمان ته ویلي د دوی حکومت به دا تګلاره بشپړ کړي. پاکستان د نومبر د 26 نیټې سلاله پیخي چې سلری سرتیری وژل شوي وو وروستو د ناټو رسد لارې تړلې وي. ناټو او امریکا به له دې هیواد څخه د رسد لارې د بیا پرانستلو په ترڅ کې دا سفارښتنې ومني. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندی ویکټوریا نیولینډ ویلي له پاکستان حکومت سره په دې سفارښتونو په لټ کې خبرو کولو لپاره انتظار کوي. د بلوچستان په کوټه کې په دوه جلا پیښو کې درې کسان د هدفي وژنو په ترڅ کې وژل شوي او یو ژوبل شوی دی. پولیسو ټول کسان شیعه مسلمانان او له هزاره قام سره تعلق لرونکي یاد کړي. د کوټه ښار پولیسو اس ایچ او جانګیر شاه وایي بلخوا د بی آر ایس پی 15 کارکونکو چې سلور میاشتې وړاندې له بلوچستان پښین څخه تختول شوی بو، نن ورځې د تختونکو لخوا ضرب الاجل ټاکل شوی دا. تختونکو غوښتنه کوي چې 23 کروڑ روپو په بدل کې به تختول شوی کسان پریږدي. خو دوی کورنۍ وای دومره په وس کې نشته او همدې لپاره په کوټه کې پر بل باچا خان سلور لار کې د چندې لپاره کیمپ لګولې دي. د دوی د تختولو ذمہواری تحریک طالبان شاهین نومي ډلې قبول کړې وه. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی ویلي دوی په 2014 کال کې د ولسمشری ټاکنو او د ټاکل شوي افغان ځواکونو ته د ذمہواری په سپارلو کې په بدلون غور کوي. کابل کې د زیارت پر ورځ د ناټو مشر اندریس فوغ راسموسن سره ګډ خبري غونډه کې ښاغلي کرزی ویل چې دې ګام مقصد په دې هیواد کې پر لپسې د بدلونونو باړ کمول دي. نوموړي زیاته کړه مونږ کولی شو چې د انتقالي پروسه او نړیوال ځواکونو د ستنېدو کار په 2014 کال کې وکړو، نو د سره با په ایجنډا کې پراته نور کارونه به په 2014 کال کې ترسره کړو او یا د انتقالي بهیر په ټاکلې شوې نیټه 2014 کال کې بشپړ شي. خو بیا به ولسمشری ټاکنې یو کال وړاندې په 2014 کال کې ترسره شي. ښاغلي کرزی ویل چې دوی لا تر اوسه حتمی فیصله نه ده کړې او دا به ډیر زر هم نه وي. په دې موقع د ناټو مشر اندریو فوغ راسموسن د افغانستان ځواکونو او د روزنې او د شیکاګو کانفرنس په اړه ویل
The best assurance I can give the Afghan people at the Chicago summit next
Afghanana ta zmarsha dar gelana da da chi mujba pa Chicago conference ki prekla wo klo chi da Afghan amniti zwakun rozani ta badaw amr kaw aw la de sarbere bala dui saram rasta kaw aw salam mashwara bor kaw mujba amniti masuliyat pa bash pada to ga Afghan lori ta walishdo kho la de zwakun sar baz mujmala tar da wa mulari mujna gwaru chi pa Afghanistan ki wa amniti khala prejdo aw da Afghanan la paro tar tulo sha dar gelana da da chi da Afghanistan da amniti zwakun wartiyawi lori si
راسموسن زیاته کړه دوی به د افغان امنیتي ځواکونو شمیر 3,00,000 او 250,000 ته پورته کړي او له خپل ملګرو په ملاتړ به مرستو ته دوام ورکړي. تاسو د مشال ریډیو نه خبرونه اورئ. شمالی کوریا د جمعې په ورځ د نړۍ له مختلف هیوادونو څخه د خبرداري باوجود د یو توغندي ازموینه کړې، خو جنوبي کوریا، جاپان او امریکا وایي داسې ښکاري چې د شمالی کوریا له خوا د یو توغندي ازموینه ناکامه شوې ده. شمالی کوریا د یونها دریم توغندي ازموینه د مقامي وخت مطابق 21 منټه کم 8 بجې په تونګ چانګ ری کې کړې ده. د جاپان ان ایچ کی ټلویزیون د دفاع وزارت سرچینو د خولې وای دغه توغندي 130 کیلومتره مسافت رستو په څلور برخو کې ماته شوه. د جاپان د دفاع وزیر ناووکی تانکا وای له شمالی کوریا څخه د یو توغندي د وشتلو معلومات ترلاسه شوی وو چې دغه توغندي تر ټولو توغولو یو منټ رستو په سمندر کې ډوب شوی دی. موږ داسې معلومات ترلاسه کړي چې د توغندیو په شان یو شی خوشې کړی شوی وو. داسې ښکاري چې د یو منټ مسافت یې کړی او په سمندر کې ډوب شوی او زموږ په سیمه کوم اغیز نه دی کړی. بلخوا د جنوبی کوریا د دفاع وزارت ویان ویلي داسې څرګندېږي چې دغه توغندې ناکامه شوی دی. شمالی کوریا تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. او وروستی خبر دی، د نړۍ مشرانو له دمشقه وغوښتل چې د ملګرو ملتونو په ملاتړ د سولې پلان بشپړ کړي او د زیارت ورځې پیل شوي ډزبندې مات نه کړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د فرانس ولسمشر نیکولس سرکوزي په ټلیفون خبرې کړي او په دې خبره سلا شوي چې د شام لپاره د نړیوال استازي کوفی انان د سولې شپږ نکاتي امن پلان لا تر اوسه په مکمله توګه بشپړ شوی نه دی او باید دا ترسره شي. دواړو مشرانو په شام کې د فایلینو پر ضد د سختې کاروای د مخې نیولو لپاره د ملګرو ملتونو د هلې ځلو پر توندولو هم سلا شوي دي. دا د مهال د مشال خبرونه.
خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل چې ګلایاز وړاندې کول. په روان خبرونه کې به دغه راپور نه واوري. د پاکستان پارلمان په متفقه توګه له امریکا سره د نوي تګلارې په اړه د کامی سلامتی لپاره د کمیټې د سپارښتنو منظوري ورکړې ده. بلخوا په کوټه کې په دوو بیلابیلو پیښو کې درې کسان د هدفي وژنو په ترڅ کې وژل شوي دي. د پاکستان د سپریم کورټ په شمول په صوبایي عدالتونو کې د بيدرک کسانو د مقدمو اوریدنه روانه ده. دا چې دا څومره اغیز لري د قانوني چارو او کارپوي په اړه وایي،
څومره خو پکې کم از کم ډیولپمنټ اوسو چې ډېر تران چې کم دي نو خفیا ایجنسیانو هغوی د صوبایي حکومت ته حواله کړو.
په اسلام آباد کې د پاکستان، افغانستان او هندوستان سره د اړلرونکو ګڼ شمېر ځوانانو غونډه وسوه چې پکې د سولې په اړه خبرې اترې وسوې. د پېښور یو پیغله وای،
په دې درېو اړوندونو کې امن ډېر ضروري دی. که مونږ د دې ټول خطې ترقی غواړو، د پاکستان اسټابلیشمنټ له د پاکستان ملټري له خپل کردار د سیاست نه د حکومت نه ختمول پکار دي.
او دا روان خبرونه په پای کې د کوچانو په اړه ځانګړې او نږدې خبرونه کیږدي اوریدل هم هېروي چې دا ځل د کوچانو ستونزې ته ځانګړې شوې ده.
کوچان دا مشکل لري چې مکتبونه دي ورته جوړ شي، دا لري چې نور کلینیکونه دي ورته جوړ شي، وسایل نه لري، په بیبانو کې پراته دي.
د مشال رادیو سره اوسئ. زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. راځو خپل لومړی راپور ته. د پاکستان پارلمان په متفقه توګه له امریکا سره د نوي تګلارې په اړه د کامی سلامتی لپاره د کمیټې د سپارښتنو منځوري ورکړې ده. دا چې د کامی سلامتی کمیټې څه سپارښتنې پارلمان ته لیږلې وي، له اسلام آباد د مشال رادیو خبريال ریاض مساخیل پر راپور کوي.
د کامی سلامتی کمیټې چیرمن سینیټر میا رضا ربانی د سفارشاتو مسوده ایوان کې وړاندې کړه. په دې موخه سینیټر میا رضا ربانی وویل چې پاکستان کې د امریکای پښتون باید نظر واچول شي، چې مطلب یې دا دی چې په پاکستانی خوره د ډرون حمله بند کړی شي. په پاکستان دننه هر قسمه کاروایی د قبلولو وړ نه ده. پاکستانی خوره او فضائی لار دې باید افغانستان ته د وسلې وړلو لپاره استعمال نشي. سفارشاتو کې دا هم ویل شوی دی چې د پاکستان په جوهري پروګرام به هیڅ سمجوتا نشی کولی او ورسره پاکستان د امنیتی مقصدونو په خاطر امریکای او نور نړۍ نه تملری چې د هند پرنګ د سره هم جوهری لوزنامه وکړي. په مسوده کې لیکل شوی دی چې پاکستانی حکومت د امریکای نه په سلاله پیښه د مافیا غوښتنه کوي او ذمہوارو ته د سزا ورکړي شي او پاکستان ته دا باور ورکړي شي چې راتلونکو کې به داسې پیښې مخته ناراضي. په دې موخه وزیر اعظم ایوان ته مبارکي ورکړه او ویل چې په دې سفارشاتو به هم د غرنګ عمل درآمد کیږي. ریاض مساخیل، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. اوس زو د بلوچستان پر لور. د بلوچستان په کوټه کې په دوو بیلابیلو پیښو کې درې کسان د هدفي وژنو په ترڅ کې وژل شوي او یو ژوبل شوی دی. پولیسو ټول کسان له هزاره کام سره تعلق لرونکي یاد کړي دي. بلخوا بیا د بلوچستان د سوی په سیمه کې د جمعرات په ورځ لس مزدوران تښتول شوي دي. د دې دواړو پیښو حال له کوټې څخه د مشال رادیو خبریال نیاز مساخیل راکوي.
د پولیسو په وینا په کنداري او لیاقت بازار کې په دوه جلا جلا پیښو کې درې هزارګان وزل سوي او یو ټپي سوي. د پولیسو د وینا تر مخه پیښې هغه وخت رامنځته سوې کله چې د تیر جمعرات په ماښام د نورو دوکاندارانو تر څنګ هزاره دوکانداران هم په خپل دوکانونو بندولو بوخت وو. د کوټې سیټي تاڼې مصر جانګیر شاه په دغه اړه زیاته کړه. تر دې دمه کومې ډلې د پیښو پړه په غاړه نه ده اخیستې، خو پخوا چې کله هم په کوټه کې پر هزارګانو او شیعه مسلمانانو بریدونه سوي نو پړه یې وسلوالې ډلې لشکرې جنګوي په غاړه اخیستې. هلته له کوټې نږدې درې نیم سوه کیلومتره لرې د جنوب پر لور پرته د سوی په سیمه کې د لویزو په وینا ناڅرګنده وسلوالو لس مزدوران تښتولي. د سوی د لویزو یو مصر صابر علي په دغه اړه مشال ریډیو ته وویل. د سوی د فیډر نالا په سیمه کې دغه مزدورانو د یوې شخصي سړک جوړوونکې کمپنۍ سره کار کاوه. دوی د سړک جوړولو په کار بوختو چې ناڅرګنده وسلوالو پر دوی برید وکړ او له هغه ځایه دغه مزدوران له ځان سره وتښتول. لیویزو د تښتول سوو زیاتره مزدورانو تعلق له سند او پنجاب صوبې سره یاد کړی، خو ویلې لا هم دوی د پیښې په څارنې بوختې او نور جزئیات دا وخت نسي ورکوای. د مزدورانو د تښتونې پړه هم تر دې دمه کومې ډلې په غاړه نه ده اخیستې، خو په سیمه کې پخوا د دا قسمه کارو او پر امنیتي ادارو د بریدو پړه بلوس وسلوالې ډلې بلوچ ریپبلیکن آرمي په غاړه اخیسته. نیاز مساخیل، مشال راډیو، کوټه.
هم په کوټه بلوچستان کې پاتې کیږو. د بلوچستان د کلیوال پرمختګ د ادارې بی آر اس پی پنځه کارکوونکي چې څلور میاشتې وړاندې له پښین څخه تښتول شوي وه، نن ورځ یې د تښتونکو لخوا ضرب العجل یا اخیری ورځ ټاکل شوې ده. تښتونکي غوښتنه کوي چې درویشت کروڑه روپو په بدل کې به تښتول شوي کسان خوشی کوي، خو د دوی کورنۍ وایي دومره وس نه لري او د همدې لپاره یې په کوټه کې پر باچا خان څلور لارې د چندې لپاره کیمپ لګولی دی. د دوی د تښتول ذمواري تحریک طالبان شاهین میډلې بوله کړی و. نور حال لکوډ څخه د مشال رادیو خبريال خدای نور نصر کوي.
د بلوچستان رورل سپورت پروګرام یا د بلوچستان د کلیوال پرمختګ غیر حکومتي ادارې شپږ کارکونکي چې څلور میاشتې وړاندې له پښین څخه تښتول شوي وو، د تښتونکو لخوا یې نن ورځ یعنی د اپریل دیارلسمه نیټه ضرب العجل ټاکل شوی. په داسې حال کې چې تښتونکو د دې کارکونکو له کورنیو څخه لومړی د څلوېښت کروڑه پاکستانیو تاوان غوښتنه کړې وه، خو اوس د دې کورنیو په وینا د درویشت کروڑه پاکستانیو غوښتنه کوي. د دې لپاره چې همدا مالی تاوان پوره کړي، د تښتول شویو کارکونکو کورنیو د کوټې پر باچا خان څلور لاره د چندې کامپ لګولی. د محمد اکرم په نامه یو تن چې په دې تښتول شویو کې وراره هم تښتول شوی، د دوی د دې کامپ په اړه داسې وویل.
دا خو ټول زما ورورونه حساب کا، خو ورورو کې مسلمانان خو دي، زما اصل وراره پکښې دی، مجیب رحمان یې نوم دی. ډیمانډ خو موږ چې کوم هر وو د درویشت کروڑو خبره موږ هر وو صرف خلاص وو، موږ درویشت لکه نه سور کولای په خپله، درویشت لکه په موږ نه شي جوړېدلی. نو موږ حکومت هم خواست کوو، هغو خلکو ته هم خواست کوو چې دا ستاسې بچان دي، زموږ بچان دي، ستاسې بچان دي، مسلمانان یو، باید دا ستا امرام وکړي.
په کمپ کې ناست یو بل تن بیا وویل دوی تر اوسه د حکومتي چارواکو هر دروازه وټکول، خو د ده په خبره هیڅ حل یې پیدا نشو، ځکه نو د ده په وینا اوس یې همدا کمپ لګولی تر څو همدومره پیسې برابر کړي چې تښتونکو ته یې ورکړي او خپل بچیان له مرګه وژغوري.
موږ دا ټولې ادارې سرکاري هر دروازه موږ وټکوله، هر دروازې ته موږ ودرېدلو، تر منسٹرانو پورې، تر اسمبلۍ پورې، تر ادارو پورې. موږ له هغه ځایه مایوس سولو، نو دا هغه مایوسۍ په بدغه کې موږ جالو دوتم دا کیمپ ولګاوئ چې نور څه خو له موږ سره نهسه. دغه یو کیمپ د الله پر نامه باندې کار چا څه مدد راسره وکړي، راسره وی کوي.
په داسې حال کې چې د تښتونکو لخوا تښتول سوی یو کارکوونکی وژل سوی، خو د پاتې کسانو کورنۍ غوښتنه کوي چې د دوی د کور وګړو ته دې د مرګ پر ځای ژوند ورکړل سي.
زما نوم تاج افغان. دا نور چې کوم د غواکارانو په لاس کې دي، د هغو د مرګ د ژوند یوه بروسه نشته. ټوله حریانۍ چې نن به د دې حال راځي چې دا ملګری مړ دی، نن به د دې چې دا حلال کړی دی، نو موږ د هغو خلکو سره چې کوم دغه ځوانان یې غوا کړی دی، د هغو سم خواست کوو چې د خدای دپاره د دې مجبورو کورنۍ سره خپله همدردي وکړي، او کوم یو چې شهید شوی دی او خو ولاړی چې د نورو پر ژوند باندې ترس وکړي، دا ټول غریبانان دي.
سره له دې چې د دې کسانو د راخوشي کېدو لپاره څو ورځې وړاندې د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر میر ظفر الله زهري ویلي و په وزیرستان کې له قبایلي مشرانو سره سره له علما سره هم په تماس کې دي، خو د دې کورنیو په وینا حکومت لا هم هیڅ ونه کړه. دا یادوله ورده چې د 2012 اسوي کال د دسمبر پر 14 نیټه د پښین له برشور سیمې څخه د بی آر اس پی شپږ کارکوونکي نامعلومه وسلوالو تښتولي و چې وروسته یې مسؤلیت تحریک طالبان شاهین ډلې قبول کړ. د دې کارکونکو تر تښتولو دوه نیم میاشتې وروسته یو کارکونکی د تښتونکو لخوا وژل سو، خو د پاتې 50 تنو برخلیک لا هم څرګند نه دی.
د مشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
کیک دی کیک دی
په پاوکم یو لسو بجو،
اقتصادي نړۍ
په پاوکم دو بجو،
د سندرو امین
په وو منټه د پاسا دو بجو،
د ځوانانو غږ
په 28 منټه کم دریو بجو،
اتلان
په پاوکم دریو بجو،
پام کوا
په پاوکم سلورو بجو،
روخانه مستقبل
په پاوکم 50 بجو.
زموږ غلا مشال رادیو خاوري د مشال رادیو د نننۍ خبرېدونکو ځنګړو پروګرامونو لړلیک تاسو واورئ. د یاوس یو ځل بیا ځو د راپورونو پر لور. د پاکستان د سپریم کورټ په شمول په صوبایي عدالتونو کې د بے درک سو کسانو د مقدمو اوریدنه دوام لري. په دې اوریدنو کې یو شمېر کسان یا خو عدالتونو ته وړاندې سوي او یا خپل کورونه تستانه سوي دي. کارپوهان وایي اوس به امنیتي ادارې ونه کړی چې غیر آئینی او غیر قانوني ګام پورته کړي. د عدالتونو لخوا د دې مقدمو اوریدنو څومره اثر کړي او آیا دا به په روان ورځو کې دوام ولري؟ زموږ همکار ګلایز دا موضوع د قانوني چارو له کارپوهانو سره څړلې او دا ریپورت یې برابر کړی دی چې تاسو یې اوریدو تر بولم.
قسم د پاکستان سپریم کورټ پیښور او بلوچستان های کورټس کې د بے درکه کسانو د مقدمو اوریدنه روانه ده، خو په دغه مقدمو کې څو کسان عدالت ته وړاندې شوي. په پاکستان کې د بے درکه کسانو معاملې له سمودي رئیسی روانه ده، او په دې کې د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس د اسخوت نوټس اخستو وروسته یو مهم موضوع ګرځېدلې. د بے درکه کسانو د شمیرو په اړه د پاکستان د حکومتي ادارو دریز دی چې دا شمیره دومره نه ده چې څومره خودل کیږي. د بلوچستان صوبې نه په سلګونو کسان بے درکه شوي او یې مړی موندل شوي. په بلوچستان های کورټ کې دا وخت د شپېتو نه زیات د بے درکه کسانو مقدمه داخلي دي، خو په کوټه کې خبريال شهزاده ذوالفقار مشال لیټو وی چې د عدالت کاروای ډیر پرو روانه ده او ذمہوار کسان ډیر با اثر دي.
مینو کمیشن کې چې دی هغه الته اخته دی او هغه مصرفیا تلته ډیر دی چې هغه معاملہ چې دی ډیر تشویشناک دی او ډیر زیات سیریس دی. هغه سه د کورټ پروسس چې دی هغه ست نه دی روان. کم خلک خلاف الزام دی، هغه خو تاسو خپل خبرې چې ډیر مضبوط خلک دی.
د خبر پښتونخوا مختلف سیمو څخه هم یو شمیر خلک بې درک دي. د پېښور های کورټ چیف جسټس دوست محمد خان دغه مقدمه اوریدنه کوي او خوفیا ادارو ته ویلي دغه ساندې عدالت ته وړاندې کړي. د دې وړاندې د پېښور های کورټ چیف جسټس صوبایي حکومت ته ویلي وو چې د بے درکه کسانو د نومونو لیست خپور کړي. د دې په جواب کې د قانون صوبایي وزیر ارشد عبدالله بشال لډیو ته ویلي وو چې په دې اړه کار روان دی او ډېر زر به لیست خپور کړي. پېښور کې قانوندان بیرستر بشال او مشال لډیو سره په خبرو کې وایي چې د بے درکه کسانو معاملې عدالت ته پر وړاندې کېدو سره زیاتره کسان خفیه ادارو صوبایي حکومت ته حواله کړي.
شروع کړی دی عدالتونو سپریم کورټ هم په دې سلسله کې چیف جسټس صاحب ته کوم دی بلوچستان ته لاړو. نو التم دا مسنګ پرسن کې سونه چې کوم دی نه دایره او تد کو دی باندې خپل کاروای شروع کړه. دومره په کې کم اسکم ډیولپمنټ او شو کې دې تران چې کوم دی نو خفیا ایجنسیانو هغه د صوبایي حکومت ته حواله کړو.
بیا په اسلام آباد کې هم کارپوهان او قانوندانان دا وایي چې د عدالتونو لخوا د بدرک کسانو مقدمو د اوریدونکو سره ډیر اثر پریوته دي. اسلام آباد کې قانوندان افتخار ګیلانی له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل چې ډیر خلک د دې مقدمو د اوریدونکو لقبله کورونو ته ستنې شوي.
ډیر زیات باسره دی ولې چې څلګاو کسان دی ومنل چې مسرشت دي سره واپس کړل سو په تعالی کمیټمنټ کړی دا دا مو واپس کوو لیست یو منل او دا خلک مسرشت دي. ما اندازه هم حقیقتا هم د سټي عدالت عدالتونو خاص کر سپریم کورټ او های کورټ مداخله کړه خبره دا خلک اوس ښکار شول پتو لګی دا
خاغلی گیلانی زتوی چی حکومتی امنیتی ادارے دا غیر آئینی او غیر قانونی گامون پورتکول سخه منی شوی او دا فائدہ هم تر لاسه شوی چی اوس با امنیتی ادارے چاته هم په اسانی لاس نه چوی.
اقتصاد د نړۍ د هیوادونو ټولنو او وګړو برخلیک ټاکي. د مشال خبرونه اقتصادي نړۍ د جمعې او خالی په ورځ واوري.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې د راپورونو او خبرونو ترڅنګ ساسو لپاره بیلابیل ځانګړي ونیسي خبرونه هم لري. څو ورځې وړاندې په اسلام آباد کې د افغانستان، ایران او پاکستان د مشرانو غونډه، په دې وروستیو کې هند ته د ولسمشر آصف علي زرداری سفر او پاکستان ته د روس د ولسمشر ولادمیر پوتین ممکنه سفر په داسې حال کې دی چې د پاکستان او امریکا تعلقات کړکیچن دي. آیا د پاکستان په خارجه پالیسۍ کې کوم بدلون روان دی او که څنګه؟ زموږ همکار منور شاه په دې اړه یو رپورټ برابر کړی، راځي چې په ګډه واورو.
د روس صدر ولادیمیر پوتین به د راروان ستمبر په میاشت کې د پاکستان سفر کوي. دا خبره د خارجه چارو د دفتر ویان عبدالباسط د مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال وکړه. نوموړي زیاته کړه،
رشیا کے ساتھ پاکستان کے تعلقات میں بڑی گمجوشی پیدا ہوئی ہے پچھلے چار سالوں میں.
تیرو سلو رکلونو کی دا روس و پاکستان ترمیندہ تعلقات ډیر ښه شوی دی او زمونږ مشران د روس د مشرانو سره په دوړخیزه معاملو وخت په وخت ملاقاتونه کوي. د دې ترڅنګ د سلور فریقی هیوادونو د ډلې یعنی پاکستان، افغانستان، تاجکستان او روس ترمیندہ ملاقاتونه هم کیږي او د شنګای غونډو کې هم لیدل کتل شوی دی. اوس به د ستمبر په میاشت کې دغه د سلور هیوادونو ډله په پاکستان کې غونډه کوي او دې کې به د روس صدر ولادیمیر پوتین هم ګډون کوي.
سپتمبر کے ماہ میں اس سال تو اس میں صدر پوتین انشاءاللہ تشریف لائیں گے.
کسه هم روس او پاکستان کومه شریک پوله نه لري، خو په تیر وختونو کې د دې دواړو هیوادونو تعلقات ډیر ښه نه دي پاتې شوي. د ولادیمیر پوتین دا سفر پاکستان ته د روس د کومجک پوری چارواکي اولنې دوره ده. په دې پوښتنه چې دا د پاکستان په خارجه پالیسۍ کې څه نوی بدلون دی او که څنګه، پخوانی سفیر رستم شاه مومند راته وویل،
زه فکر نه کوم که څه اساسي تغییر راتلونکي وي یا راشي. روس سره اړیکې کېدای شي لږې نورې مضبوطې شي د پوتین د دورې نه پس. رئیس جمهور چې کوم دوره ده دا مهمه او اهمه دوره ده او باید چې دې سره اړیکې ډېر مخکې مضبوطې شوې وي او دې دورې نه پس کېدای شي دوی سره تجارت زیات شي، نور سیاسي روابط زیات شي. خو د دې دا مطلب نه دی کېږي چې د پاکستان په خارجه پالیسۍ کې د امریکې په حواله سره څه تغییر راتلی شي. د روس دلته کردار دومره مهم نه دی ځکه چې پاکستان او روس چې دومره جبرې اړیکې شو کېږي نو هغه کې بډېر وخت لګي.
رستم شاه مومند زیاتوي چې د هند په شمول د سیمې د ټولو هیوادونو سره که په هره کچه وي خو تعلقات ښه کول د پاکستان لپاره ضروری او ګټور دي او دا راز د توانایي د بحران په لړ کې د ایران نه ګیس اخیستل هم دا وخت د ولس په ګټه دی. بلخوا د خزانه پخوانی مرکزی وزیر سرتاج عزیز وای که سه هم د روس د صدر پاکستان ته سفر په خارجه پالیسۍ کې کوم لوی بدلون نه دی، خو د سره به پاکستان ډېر مالی ګټه تر لاسه کړي.
بدلون خو روان دی دومره لوی نه دی، خو روس اوس په های لیول دوره دا چې نه شوه نو هغه کې به خګړو شي ولې چې روس تلته کې کافی انوالمنت دي. مسکه هغه سټیل مل هغه جوړ کړو دا هغه ضرورت دی چې هغه ماډرنایز شي او ایکسپاند شي. بیا اوس ایران پاکستان ګیس پایپ لائن باندې هم هغه دلچسپي خریده ده کار فینانسینګ لپاره. همدا شانتي نور دا هغه چې کوم پاور سټیشن وو پاکستان کې تھرمل پاور سټیشن مظفر گڑھ او داسې ځایونو کې هغه ماډرنایز کولو ضرورت دی. نو دا ټول هغه د خبرو کې دلچسپي لري نو که دې کې زموږ تجارت او انویسټمنټ زیات شي نو دا دواړو لپاره ښه ګڼي.
په داسې حال کې چې د امریکا سره د پاکستان اړیکې د کړکېچ ښکار دي، د روس سره تعلقات جوړول کوم خاص بدلون ته اشاره ده او که څنګه؟ نوموړی وایي،
امریکی کنسرن خو بنی تاسو خبره چې ہندوستان امریکې سره سمه تعلقات زیات شو او غیر روس سره هغه شانته تعلقات ډیر خو نو اوس روس هغه شانته کولډ وار کې سره ده خو ظاهر دی چې روس دا ګوري چې امریکا او پاکستان کې کشیدګي ده نو هغه سره بیلنس کې پکار دی
سرتاج عزیز زیاتوی ټول هیوادونه نن سبا خپل خارجه پالیسۍ د اقتصاد په بنیاد چلوي او چې په یورپ او امریکا کې اقتصادي بحران راغلی نو په کار دی چې پاکستان خپل سیمه کې د تجارتي همکارۍ د ودې لپاره د منځنی ایشیا هیوادونو سره هم تعلقات مضبوط کړي
منور شاو چې د پاکستان په خارجه پالیسۍ کې د ممکنه بدلون په اړه تاسو ته راپور اوروي
د تازه خبرونو سیمایزو رپورټونو او خوګو سندرو باوري منبع مشال ریډیو
د پاکستان په سر شهر اسلام آباد کې د پولي جوان په نامه دوه ورځنۍ غونډه تر سره شوه چې د پاکستان افغانستان او هندستان سره اړلرونکو ګډ شمیر ځوانانو ګډون پکې وکړي دا چې ځوانان د داډول غونډو لاله په ټولنه کې د امن لپاره څه رول لوبولای شي د مشال ریډیو د خبريال په دې رپورټ کې به واورو
پسر خار اسلام آباد یو مقامی هوټل کې د یو غیر سرکاري تنظیم بایډس فار آل لخوا د پولې جوان په نامه دوه ورځنۍ غونډه وشوه چې پکې د پاکستان او افغانستان ګڼ شمیر ځوانانو ګډون وکړ او د ګاونډي هیواد هندوستان څخه هم ځوانانو د ویډیوئي کانفرنس په ذریعه د امن او د صلح په دې بهیر کې برخه واخیسته په غونډه کې د سیمې د امن او د صلح لپاره د ځوانانو لاړخه وړاندیزونه وغوښتل شول او د ماهرینو سره په دې موضوع باندې دوی ته د ارتباط او د او تمهیز موقع هم ورکړل شو په دې موقع د وی مرستندو یا ادارې نه راغلی ملما ډینیل کوترل مشال ریډیو ته وی
پیپل فرام فاتا نیډ ټو فایند سولوشنز
قبایلی سیمو خلکو ته پکار دی چې د خپل مسلو په خپل حل ولټوي هغه داسې چې په سیمه کې د امن د لپاره ماحول جوړ کړي چې په دې سره باید نړۍ نور ملکونه او مرستندو یا ادارې د دوی سره د روزګار په پیدا کولو او د دوی د ژوند د ښه کولو په سلسله کې د دوی مرسته وکړي
donor countries can then support the work that Fatah citizens are already doing
د افغانستان په دې غونډه کې برخه اخیستونکې مینا رڼا بارګزای وای چې د سیمې د ځوانانو د ارتباط نه بعد صلح او د امن لړۍ ته دوام ورسي
ډیر ښه شروعات او صلح د پاره چې د افغانستان او پاکستان او انډیا ترمنځ خبري وشي تر څو پورې چې ځوانان خپل اشتراک وکړي د یو بل خیالات نه ده پوښتنه درې والا مملکتونه ځانونه تاس ډېر پروپاګاندا شي مرتخکاریږي د خبر خیالات نه یو بل نه پوښتنه دي یو بل خیالات څه دي
د پیښور نه راغلی ګلالی اسماعیل مشال ریډیو ته وی چې د سیمې د پرمختګ د لپاره په درې وړه غونډي هوادونو کې امن او صلح پکار ده
په دې درې وړه ملګرونو کې امن ډېر ضروری دی کومګه د دې ټول خطې ترکه غوړو د پاکستان استابلیشمنت له د پاکستان ملټری له خپل کردار د سیاست نه د حکومت نه ختمول پکار دی او د نېشنل سکیورټی چې کوم نه د صرف د ملټری ایجنډا نه بلکې د یو پولیټیکل ایجنډا پکار ده د پاکستان رول باندې د سټیزنز رائټس باندې خبره کوي نېشنل سکیورټی حواله سره نن خبره کوي یو شمیر ایکسپرټس دلته راغلل مثال په توګه د ډیفنس سیکشن نه راغلل د سیول سوسایټی طرف نه راغلل د فورن پالیسی ایکسپرټس هم راغلل
کلامو چې د دې غونډې مقصد په اړه د تنظیم د مشر نیګد داد نو پوښتل نو د دوی ځواب څه داسې وو
همایي دوسر کنټری فورم تھا پولې جوان کا
دا زمونږ د پولې جوان دویم ملکی پړاو دی او په اول پړاو کې زمونږ ځوانان کابل ته تللی وو او مختلفو خلکو په خاصه توګه د ځوانانو سره ملاو شوی وو چې هل تاسو مکانی حقایق او کمیستون زیدي په دویم پړاو کې د هندستان ځوانان په هندستان کې او پاکستان ځوانانو په پاکستان کې ملکی فورم مقصد دا دی چې موږ سوشل میډیا په استعمال سره داسې کار وکړو چې ځوانان د پاکستان افغانستان او هندوستان نه د یو بل سره خپلې مسلې شریکې کړي او مناسب حل لپاره سوشل میډیا استعمال وکړي دا د یو بل سره نږدې کولو یو قدم دی
قربتیں بڑھانے کی کوشش کریں
په غونډه کې برخه اخیستونکو ټولو ځوانانو او ماهرینو په دې خبره زور ورکو چې تر څو په ټوله سیمه کې امن او صلح نوي پر ځای شوي تر هغه د پرمختګ او د خلکو په ژوند کې د خوالي امید ډیر کم دی او د دې لپاره ضروری ده چې د صلح او د امن د بیا پر ځای کولو لپاره د سیمې ځوانان باید خپل رول ولوبوي
مشال ریډیو د حقایقو رابرسرون کې
زموږ غل مشال رادیو سره سخاوري چې د رادیو ترڅنګ تاسو خبرونی د انټرنیټ لاله هم اوریدلای شي. وخت د سهار 10:30 سوي دی. ګلایز په د مهم خبرونو سرچ کې واوروي.
دا پاکستان پارلیمان د قومي سلامتیا کمیټې لخوا له امریکا سره د اړیکو نوې تګلارې په اکثریت سره منځوري ورکړې ده. د بلوچستان په کوټه ښار کې درې کسان د هدفي وژنو په ترڅ کې وژل شوي او یو ژوبل شوی دی. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی ویلي دوی په 2014 کال کې د ولسمشری ټاکنو او د ټاکل شوي افغان ځواکونو ته د ذمہواري په سپارلو کې په بدلون غور کوي. جنوبی کوریا، جاپان او امریکا وای دا ښکاری چې د شمالي کوریا لخوا د یو توغندي ازموینه ناکامه شوې ده او د نړۍ مشرانو لشام غوښتلي چې د ملګرو ملتونو په ملاتړ د سولې پلان بشپړ کړي او ډزبندې مات نه کړي.
لاند خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل چې ګلایاز وړاندې کول. ګران اوریدونکو، اوس وخت رسیدلی د پاکستان کورنی ورسپانو ته د کتنې. دا چې د پاکستان کورنی ورسپانو نن په خپلو اداریو کې څه لیکلي د مشال رادیو خبریال سراج زهیر ورته کتنه کړې او دا راپور برابر کړی دی چې تاسو اوریدو ته راوړم.
نن د پاکستان مقامی ورسپانو، ډان دی نیوز، ایکسپریس ټریبیون، مشرق، آج، ایکسپریس او جنگ خپل سرخو کې د غټ خبر په توګه د سلامتی کمیټې لخوا د پاکستان او امریکای تعلقاتو او ناتو سپلای د بحالی لړکې د سفارشاتو د منځوري خبر اغستې دي او لیکي چې د ناتو سپلای بحالی پارلیمان د قومي سلامتی کمیټې سفارشات په متفقه توګه منظور کړه. چپ کې ویلې شوې دي چې ناتو سپلای کې به د وسلې وړلو اجازه نه وي او امریکا دې ډرون حمله بند کړي او په سلاله پیخه باندې دې به د سرشرته معافي وغواړي. اوس یو نظر د مقامی ورسپانو په اداريو باندې. مشرق ورسپانو خپل اداري کې لیکي چې وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ویلي دي چې د زوی بي ګنا ده او د هغه د ټټولو لپاره دا قسمه حربي استعمالول شي. اداري وایي چې د وفاقي کابینې غونډې ته د وینا په وخت وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی وویل چې د پزوی موسی ګیلانی باندې ګولیشوی تورونه ټول بی بنیاد دي. اداري مخکوي چې وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی کابینت د خپل زوی د صفای پځې کا چې خپل زوی ته ویلی وو چې هغه د عدالت ته وړاندې شي او خپل صفای دی پیښ کړي نو ډیره بخوا. اداري وړاندې لیک چې کېدې شي چې دا یو اتفاق وي چې د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی زوی موسی ګیلانی د کیس پراتلو جنوبی افریقا او بیا لندن ته لاړو او د دې تک د دې کیس سره هیڅ تعلق نه وي خو بیا هم دې تک خلک د شکونو سره مخ کړي دي. اداري زیاتوي چې د علي موسی ګیلانی بهر ملک ته د تک فیصله د خيارتوب نه ده. د پاکستان ولس د پلټنو لپاره د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د زوی دراتک انتظار کوي او چې هغه په خپل راشي او عدالت ته وړاندې شي نو هله به دا معاملې پاک شي. اج ورسپانه خپل ادارې کې وایي چې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی ویلي دي چې د توانای قومي بحران باندې قابو موندلو لپاره صوبایي هایډرل ډیولپمنت اکشن پلان تیار کړی شوې دی. ادارې لیکي چې د دې نه به 2200 میگاواټه بجلی پیدا کیږي او په دې باندې به 3.25 ارب روپے خرچ راځي. اداري مخکوي تر سوچي خیبر پختونخوا کې د وبونه د بجلی د پیدا کونکو لوی وړو منصوبو تعلق ته نو موجوده حکومت په اقتدار کې دراتلو سره سم دی لړکي اقدامات شروع کړي وو او د صوبې ټول سیاسي ګوندونه یې په اعتماد کې اغستی وو. اداري وایي چې خیبر پختونخوا کې د وبونه د بجلی پیدا کولو منصوبه جوړه کړې شوې ده او ډیر زر به 2200 میگاواټه ارزان بجلی په قومي گریډ کې شامل کړی شي. خود د دې دومره زیات بجلی پیدا کولو باوجود هم نن خیبر پختونخوا کې د ټولو نه زیات لوډ شیډنګ کولای شي نو باید چې دې اړخ ته خصوصي پاملرنه ورکړي شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
او ستاسو پام د نړیوال مطبوعات پر لور راګرځوم. په وال سټریټ جرنال کې په افغانستان کې د جګړې په اړه ولیکنه سوي چې وایي داسې نشکاري چې په اسانه به وګټل سي خو تر کافي حده طالبانو ته په جنگي میدان کې ماته ورکړل سوي. بلخوا واشنگتن پوسټ ورسپانې د ایران د لنجمن اټمي پروګرام په اړه لیکنه کړې چې وایي په روانه هفته کې په دې لړ کې د نړیوالو لخوا د تهران سره خبرې کېدای سي د مسلې د پر امن حل لپاره یو آخري موقع وي. د دوه مقالو غټکی له مليحه امیرزاده څخه اورو.
وال سٹریٹ جرنل کې په یو مقاله کې لیکل شوی په افغانستان کې داسې نخکاری جګړه به پاسانه او ګټل شي خو خپل هدفونه ترلاسه کولو ته نږدې یو. د لیکوالانو بروس ریډل او مایکل اوهانن په خبره د 2014 کال تر اخیره به دې ته نور ضرورت نه وي چې په زیات شمیر کې په افغانستان کې جنگي ځواکونه وساتل شي. په مقاله کې لیکل شوی په مجموعي ډول که وکتل شي نو یوې خواته نیټو او افغان حکومت کافي مشکلات لري، خو بیا بل لوري د جنگ په میدان کې طالبانو ته ماتې ورکړل کېږي او افغان ولس د طالبانو په اړه ډېره ناخوښي لري. د مقالې په خبره نو ځکه زموږ مشکلات د دښمن په پرتله کم ښکاره کېږي او هغه صورت کې دغه جګړه کې دښمن برلاسه کېدی شي که موږ داسې کېدلو ته موقع ورکړو او هغوی زموږ د کمزوریانو نه ګټه پورته کړي. وال سټریټ جرنل لیکي په اصل کې کابل یو خوندي ښار دی چې افغان امنیتي ځواکونه یې ساتنه کوي. د دښمن لخوا د 1% نه کمې حملې په دغه ښار کې کېږي چې د عراق د بغداد او د پاکستان د کراچۍ ښار نه کم خطرناک دي، خو بیا په میډیا کې د طالبانو لخوا څرګندونې د دې بریدونو په اړه مبالغه کوي. په وروستیو 100 میاشتو کې په دغه ښار کې یو برید هم نه دی شوی، خو په خبرونو کې داسې څه خبر نه خپرېږي. په مقاله کې لیکل شوی د امریکایي پوځي بیلز د پیښې او هغه واقعې نه علاوه چې یو افغان دوه برطانوي سرتېري وژلي و په جنوب کې تشدد کم شوی دی. د نیټو چارواکي وایي که ډېر نه نو د زیاتره طالبانو د وسلې ذخیرې له منځه تللي او په هلمند او کندهار کې څارنه ښه شوې. د هیواد شمالي او مغربي برخو کې حالات د 2002 او 2008 کال ترمنځ د مودې په پرتله که څه هم خراب دي، خو د 2009-2010 کال په مقابله کې بیا هم ښه دي. بلخوا واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي د ایران په اړه په استنبول کې دا هفته کېدونکي مذاکرات کېدی شي آخري موقع وي چې د هیواد د ایټمي پروګرام پر امن حل راوځي. که چیرې تهران بیا هم په دې لړ کې انکار وکړي او په ځمکه کې دننه په یو نوي مرکز کې بیا هم یورینیم غني کړي، کېدی شي د اسرائیل او یا د امریکا لخوا پوځي عملیات ضروري شي. په مقاله کې لیکل شوی داسې خیال نه کېږي چې امریکا او 5 ملګري هیوادونه به ایران سره د دغه هیواد لخوا د ایټمي خطر د ختمولو او یا د مسلې په اړه د ملګرو ملتونو قرارداد سره سم کوم تړون ته ورسیږي. په مقاله کې پوښتنه مخې ته راغلې په داسې حال کې کومه منځګړې جوړه کېدی شي چې ورسره به د ممکنه جنگ خبرې بندې شي او که څنګه. مقاله زیاتوي د اوباما انتظامیه په دې اړه اشاره ورکړي چې څه ضروري ګڼي. امریکا غواړي ایران دې د یورینیم تر 40% غني کول ودروي. د 100 کیلوګرامو برابر هغه سونګ مواد چې تر دغه کچې لاول نه غني کړي هغه دې برامد کړي او په قوم خار کې په ځمکه کې دننه خپل نوی اټمي مرکز بند کړي. په مقاله کې لیکل شوی هغه څوک چې دا فکر کوي د ایران پر ضد پوځي عملیات نه ضروري دي او نه په راتلونکو میاشتو کې دا کل کار ښکاري، د انتظامیه د شرایطو سره سم یو تړون ته رسیدل به تر څه حده یو ښه خبره وي، خو قانع کوونکې به نه وي.
ملیحا میرزاده وه چې په وال سټریټ جرنال او واشنگتن پوسټ کې یې د سیمې په اړه د خبرو سوو مقالو حال درکوي. اوس زو د ایران پر لور د موضوع په هکله. په داسې حال کې چې ټاکل سوې د روانې اونۍ په پای کې به د ترکیې په ښار استنبول کې د ایران او د نړۍ د غټو طاقتونو ترمنځ د دې هیواد د لانجمن اټمي پروګرام په اړه د خبرو اترو یوه نوې لړۍ پیل سي، امریکا د زیارت په ورځ وویل چې ایران باید دا ځل د غربي نړۍ اندېښنو ته باوري ځواب ووایي. ایران چې وایي اټمي پروګرام یې د سولیزو اهدافو د ترلاسه کولو لپاره دی، په عین وخت کې ویلي یادې غونډې ته به له نوو نوښتونو سره راسي. په دې اړه تفصیل له واشنگټنه د مشال راډیو خبریال هارون بچاره کوي.
د امریکا خارجه وزیر هیلری کلینټن د G8 یا د نړۍ د اتو پرمختللو هیوادونو د خارجه وزیرانو له غونډې وروسته په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل امریکا او متحده ایالاتو غواړي ایران ورته باور ورکړي چې د اټومي وسلو د جوړولو په مخه پیل کړي خپل هڅې درولې دي. نوموړي زیاته کړه موږ هیله من یو چې دغه نوې خبرې تر بعد ایران د مسلې یو ډیپلوماټیک حل ته لار هواره کړي، خو په عین وخت کې خبرداري ورکړل چې د ډایلاګ دغه انتخاب به له ایران سره تر ډیره وخته پاتې نشي. موږ غواړو چې د دې اونۍ په پای کې په خبرو اترو پیل وکړو او موږ به یقینا چې ډېر په دقت سره دغه پروسه پر مخ بیایو، سو وګورو چې کومې موافقې ته د رسیدو چانس پکې جوړیږي او که څنګه. میرمن کلینټن په خپلو خبرو کې په ډاګه کړه چې ایرانیان به له موږ څخه هم د ځینو اقداماتو او ضمانتونو تقاضا وکړي چې د دې په خبره دوی به یې تر غور لاندې ونیسي. راپورونه وایي د امنیت شورا 15 دایمي غړي هیوادونه امریکا، برتانیا، چین، فرانس، روسیه، جمع جرمني به اسد باندې یو کال په موده کې په لومړي ځل د را روان خالی پورز د ترکیې په ښار استنبول کې له ایران سره د لانجمن اټومي پروګرام په اړه خبرې وکړي. تم سرګندگی چې ایران به په دې خبرو کې د خپل دریس په نرمولو او دغه لړۍ د پرمخ بیولو او په ترڅ کې د اسرائیل او یا هم امریکا لخوا د پر ضد د پوځي حمله احتمال یو خواته کولو ته زمينه برابره کړي. اسرائیل په دې ورستیو کې ویلي چې تر دې مخکې چې وخت یې لاسوځي د اټومي وسلو جوړولو څخه د ایران د راګرځولو لپاره به ور باندې حمله وکړي. ایران چې په دوامدار توګه وایي اټومي پروګرام یوازې او یوازې د برېښنا د تولید لپاره کاروي، په ځواب کې دړکه کړې وه چې د نړۍ د تیلو د سوداګرۍ له پلوه د هرموز مهمه سمندري پټۍ به وتړي، چې ویل کېږي په دغه صورت کې به د خامو تیلو بیې جګي او د نړۍ اقتصاد ته سخته ضربه ورسي. رویټرز ایجنس دیو غربی ډیپلومیټ په حواله وایي چې د استنبول په غونډه کې شریک هیوادونو بعد ایران مخې ته غوښتنې کې نه دي، بلکې هغو نخو نښانو ته به سترګې وي چې د ایران په دریځ کې د نرمښت سرګندوی به کوي. نوموړي زیاته کړې د خالي د ورځې په لومړۍ لیدنه کې تر ډیره ایرانیان مکلف دي سو ښایي د خپل اټومي پروګرام په اړه پیلو شو خبرو کې واقعي سنجیده دي. ویل شوي په دغو خبرو کې د ایران د پلاوي مشري به د هیواد د اټومي پروګرام مشر معامله کوونکی سعید جلیلی کوي. ایران ویلی د استنبول غونډې ته به له نویو نوښتونو سره راشي، خدا چې جزئیات یې ورله نه دي ښکاره کړي. لویدیز بیا په ایران لګول شوو مالی بندیزونو ته په پام سره هیله څرګندوي چې دغه هیواد به د یورانیمو د غني کولو د پروګرام د تړلو په څیر مثبتو ګامونو اخیستو ته غاړه کیږدي، خو په عین وخت کې فکرمن هم دی چې هسې نه ایران په دغې زړې لانجې د لا ډیرو خبرو کولو لپاره نور وخت وغواړي. کتونکي په داسې کې وایي د استنبول غونډه د ایران د اټومي لانجې د یوه ډیپلوماټیک حل لپاره تر ټولو غوره اخرنی موقع ده چې د ضایع کېدو په صورت کې به په سیمه کې د یوې نوې شخړې د رامنځته کېدو امکان سیوا شي. هارون بچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیر.
په جلال آباد کې د افغانستان د سولې عالي شورا لړخې ولوي غونډه وسوه. په دې غونډه کې لګاونډي هیوادونو څخه په کلکه غوښتنه وسوه چې د افغانستان په کورنی چارو کې د لاسوهنې بند کړي او د سولې پر اوستو کې ورسره مرسته وکړي. په دې اړه نور حال له جلال آباد د مشال رادیو خبریال باز محمد عابد را کوي.
په جلال آباد کې د سولې د فعالیتونو او هلو زلو د ارزونې په خاطر یوه غونډه جوړه شوې وه. دې غونډې کې د ننګرهار ولایت په چارواکو سربیره قومي مشرانو او له کابل څخه د سولې د عالي شورا له دفتر څخه راغلي یو پلاوی هم ګډون کړی و. د ننګرهار والی ګل آغا شیرزي غونډې ته د وینا پر مهال وویل، تر هغې چې ګاونډي هیوادونه په افغانستان کې لاسوهنې کوي سوله ناشونې ده.
هدف د دې غونډې دا دی چې باید قومونه او ولسونه سره یو سي او په خپلو ولسوالیو کې د سولې پروګرامونه مخته یوسي. زموږ سره باید همسایه مالک دغه د سولې پروسه کې باید په ایمانداري سره کار وکړي. نور زموږ د افغانانو ویجن تو نه شي او زموږ د سولې د شورا غړي باید شهیدان نه شي او د ناټو څخه هم دغه خواهش دي او د افغانستان د مرکزي حکومت کوم دا هیله ده چې یو منظمه ستراتیژي باید جوړ شي چې نور په سي طریقه سره امن د پاره باید ټولې ګامونه پورته کړي.
د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال مولوي عطاولله لودین هم وویل، ټول هیوادوال په دې پوه دي چې نامنی او ستونزې د ګاونډیو لخوا را پیدا شوې دي.
نن چې بین المللي جامعات ته حضور لري او زموږ استاد ګاونډیان په دې باندې اعتراض لري چې ګویا د ملک اشغال دی یا د بل چا په لاس باندې دی، دا ایزان په کومه لار باندې هوا طرف نه راځي ملک ته.
په ولسی جرګه کې د ننګرهار د خلکو استاذي پریدون مومن په خپل بیان کې له جهادي رهبرانو څخه وغوښتل چې نور د سیاست له ډګره ووزي.
د جهاد رهبرانو د روسانو د وطن وروسته په افغانستان کې کوم حالت راوستي وو؟ چا راوستي وو؟ رهبر راوستي وو کدا دا بل چا راوستي؟ نن زمنګ د سولې د عالی شورا په مشرتوب باندې زمنګ د رهبرانو سره دز روان دي او ټول افغانستان او ملت ورته اچي خو د سولې د عالی شورا مشرتوب وړي.
یاد دی وی چې د تیرو سلورو میاشتو رئیس په ننګرهار کې د سولې عالی شورا دفتر په رسمي توګه په کار پیل کړی دی. د دغه دفتر مشر ملک نذیر وویل چې تر دې دمه په ننګرهار کې د سولې له بهیر سره واوی تنه د دولت وسلوال مخالفین د خپل سپکو او درنو وسلو سره یو ځای شوي. خو د ولسی جرګې غړی پریدون ممن بیا وایي چې د طالبانو په نوم ولسی خلک د سولې بهیر ته د امتیاز اخیستو په خاطر راوستل کیږي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
زمو شغله مشال رادیو څخه اوري. اوس ورسېدلې د کوچانو په اړه ځانګړي ونیز خبرونه کیږدي ته چې دا ځل د کوچانو ستونزو او د غوي حالته ځانګړي سوي ده. د دې خبرونه قربانه حسيبه شهید ده. راځي چې د ځانګړي خبرونه ته ورسو. کیږدي د کوچانو لپاره د مشال رادیو ځانګړې خبرونه.
دی ولاړ کوچ نشتا و متا کښ دې وکړو چې خنرا کوینا.
وړاندې کوم کې حسيبه شهید.
کښ دې ولاړ کوچ نشتا و متا کښ دې وکړو چې خوان نه را
په کیک دی کیک دی خبرونه کې ستاسو قربانه حسیبه شهید يم سلامونه درته وایم او داونه د کوچنو لګېډي ګېډي ستونز سره دوی ته د غنو خوشاله یو دعا کوم او خبرونه درته په نیکو هیلو پایلوم په کیک دی کیک دی کې د کوچنو ستونزې د دوی لخپلې خولې اورو او د چارواکو له جواب مو هم خبرو
زما نام اجي پسرلای د قدم لندر خواته مو کورونه دي دلته مکتبونه نه پاتې سي الته چلار سو مکتبونه نستا ډاکټران نستا ډېر ستونزې دي خو چې مریضان وسی چې چونې ته رسو با سګه یا پس خراب مال ډاکټران نستا میږي زه غوند مړس به
نو مې احمد خان کوچي دی ببرک تانی دا دخته کې اوسېګم رمالارم کله چې وړه شي موږ ځو ګردیستا نو موږ د دولت څخه دا ډیر خوښسته چې موږ کلینیک راته جوړ کړي ځکه چې مریضان ډیر د لری نه بازار ته چې رسو
غنی کوم صاحب خېل مو مشکله دا لر وروره چې موږ په غرو کې یو خو جوړ نه نسته او کوم جوړ نه و اغم لاندې سر خلکو لاندې کوچان چې د کوچان خو خوراکي توکو سره له وبو سره له هر څه سره نه کاند
که د افغانستان په مرکزی سیمو کې د کوچیانو او ځایي خلکو ترمنځ د څرځاینو ستونزې شته د افغانستان په لویدیځ کې هم د کوچیانو په وینا دوی دا ډول ستونزې لري
په دغه بیا باندې کې و ژوند کوو تر اوسه مو ژوند هغه ژوند دی هیڅ هیڅ شی موږ څنګه دی ما سره سوی کوچیان دا مشکل لري چې مکتبونه دی ورته جوړ شي دا لري چې نور کلینیکونه دی ورته جوړ شي وسایل نه لري په بیا باندې کې پراته دي
ډیر تر اوسه په حاله دی لای جوړ کی
یو شمیر کوچیان دا سیدي چې د خپل ژوند ستاینه کوي او د کېک دو ژوند ورته خوند ورکوي
کومانو کو بعد نور ژوند خوند نه ورکي نم زکه خوند ورکي نه شي خوند تومره خوشاله شي چې به بنګلونو یو ژوند ژوندم نه دلدل اسراتم نه دلدل دغه اسراتم دغه ژوند
دا وروره ډیر خوند ور ژوند موږ د پسرلی سره زو او راځو چې مونږ نشي بیا واپس راځو پاکستان ته دا رمه وګوره دا د زموږ ترک دا د زموږ جایدونه دي دا د موږ کورونه دي وروره کته افغانستان تر پاکستان کډه وای په سفر روان یو کم مش خوشاله
دغه کوشن چې خپل کېګدی ورته د مانی په سیرخکاری د سیستونز هم لري چې هم دې کېګدی ته څوک نه پریږدي سپینګل کوچې د جلال آباد خار ته سیرمه د بهسودو لپل سره ژوند کوي او وای چې خلک مو په خپل خیمه کې نه پریږدي
نن دا چې جوړه کې پراته یې هر سړی راضي په مونږ باندې کولنګا کوي او شهر اتو وای انډیوالا سره بار کا خیمه دې بار راسی په کور کې راته کې نظر ته سر راځه موږ سیاست راوځي ماشومان راوځي
دا پاکستان او افغانستان په څیر په وروسته پاتې هیوادونو کې کال په کال د خلکو آبادی زیاتیږي چې له دې سره ورځ په ورځ هغه پراخې دښتې چې کوچیانو به پکې اړول د ځایي خلکو په استوګنځایونو بدلیږي دغې ستونزې په تیرو لسو کلونو کې په افغانستان کې د کوچیانو او ځایي خلکو ترمنځ په بیلابیلو ولایتونو کې شخړې رامنځته کړې او خبره ټوپک ته رسیدلې ده چې مرګ ژوبله هم ورسره مله شوې د ځایي خلکو او کوچیانو ترمنځ په کابل د افغانستان په ختیځو ولایتونو او یو شمېر نورو سیمو کې د ځمکې پر سر جګړې وشوې خو په میدان وردګ ولایت کې دغو نښتو دوام وکړ او وړم کال د دې ولایت په بهسودو او دایمیرداد ولسوالیو کې په جګړو کې هم هزارو ته او هم کوچیانو ته مرګ ژوبله واوخته چې بیا د کابل حکومت منځګړیتوب وکړ او له کوچیانو سره ژمنه وکړه چې په بل سیمه کې به ورته ځمکې ورکړي د دغو سیمو لازمو کې تیر شي د افغانستان په پارلمان کې د کوچیانو استازي پروین دورانی هم د کوچیانو د سرزاینو او زمکو پر سر شخړو ته اشاره کوي او وايي د افغانستان حکومت په مټ یې د دغه ستونزو په هواري کې حل ځلې کړي
افغانستان کې تاسو به شاید څه معلومه یې لمانه مزکی دی لفچارونه او مالچارونه دي مثلا د پدې کې خارونه وسط پیدا کړی لوی سوي دي په د افغانستان نفوس هم زیات شوی ده په هر کور کې وخت کې مثلا یو فامیل او غوسه یو فامیل لس فامیل شوی ده په یوه ور کورونه څوی دې مجبور یو چې مونږ په اسلام ځکه اواغه دشت د منی له دوی نه اوسه اخیستل کیږي بیا مونږ په تلاش دي زړه زیات کړی د مخصوصا په دې بامیانو کې په کوچیانو باندې ډېر څو څو ځلې حملې وسولې په زارجاتو کې په باندې حملې وسولې په غزنی کې په باندې ډېرې حملې وسولې په دې کې مونږ ډېر تلاش کړی چې سوله بیرته راشي هزاره ورونه سره باید ونه جنګیږي مبارزه وو یعنې په دې لکه سابق ونه دي ورورې او د خوري په فضا کې ځوان د کوم مثلا په میدان ورده کې څو ځلې چې دوی هغه لنجې به وي د عمل میاست په چې سوله د هزاره ورونه به ویلې چې هېڅ کوچی د دلته نه راځي. نن دوی داسې فکر کوو چې کوچی د افغانستان تباه نه ده، نو دوی ته هم دا ذهنیت ورکړه، دا مور ته روښانه کړل چې که هزاره ده که کوچی ده که پښتون ده که تاجک ده، دا ټول یو ورونه یاستو موږ ټول.
که یو شمېر سرځایونه ځایي خلکو لاندې کړي دي، ځینې بیا طبیعت ځپلي دي. د څېړونکو په نظر وچکالي په طبیعت کې په هرو دېرش پنځه ویشت کلونو کې یو ځل ممکن تکرار شي او ښایي تر پنځو کلونو دوام وکړي، خو په افغانستان کې وچکالي تر دې زیات دوام کړی دی. په تیرو لږ تر لږه شل کلونو کې دغې وچکالۍ د افغانستان او پاکستان یو شمېر څړځایونه د کوچیانو د څارویو له خوراکه ایستلي دي. وچکالي د کوچیانو د څارویو اوبه لګې کړي دي او وروژلې دي. د حسن جان په نوم یو کوچه د ستونزې ته اشاره کوي.
زه د خانې خور اوسېدونکی یم، د موږ ډېر ضرورت څه ده او د اوبو دپاره داسې موږ اوبه نه لرو. موږ سحا غار ده، په دې کې په اتیاو مترو کې په نوي مترو کې برمخېږي، موږ یې وس نه لرو. او پاتې څو حکومت د موږ سره کومه انکاري نه ده کړې، په دې نه ده کړې چې موږ سره اوسه پرم خان ده، چې موږ سره چا کومک نه ده کړی. حکومت د څارویو دپاره شنه ده راکړې، یا غنم یا اوربش یا بل شی څاروي ډېر پرځان بیه باندې خرڅېږي په منډیانو کې. څوک یې نه خوښوي، ولې وچکالي ډېره ده او موږ ډېره ستونزه دي، اوبه نه لرو. چې موږ اوبه نه لرو ډېر مړه شوي دي، اولین چې مړه شو د سړو د لاسه مړه شو، دویم چې مړه شو د هغه وچکالي د لاسه مړه شو. دوی ته څه روزي نه رسېدله، خوراک خوراکي مو نه ورته رسېدل.
یو بل کوچه چې خپل نوم نه اخلي او خپل قام را پیژني وایي چې د وچکالۍ تر څنګ په دښتو کې چاودیدونکي موادو د دوی ژوند تریخ کړی دی او په ویره کې شپې ورځې سبا کوي.
نوم برابر ځای په کام نه ځای، مجم نه کولو مجبورې نه کوو، بلارو ډاریو کو په ښځو بوډ کې ملاس نیولی چې زه منه کې بم به پسېوالو. یوه ښځه په دوه لس لکه روپۍ سوه، نو به هغو ملاس نیولی. ماشومان به نو چی شي وکړي، نو هغه ته یې پرېږدو هلته تټه بم شالو زه هلته بل لور ته الو زه. هر سړي په خپل زوی باندې لاس نیولی دی چې خدای ته بچ موږ پیسه بلالی د خدای په لار باندې روان یو. لیکن ځکه چې دا ما کوشش موږ نه لرو چې دلته بم راته خاکي په هغه بم باندې موږ خیزو په روان یو، پیر د الله په دربار باندې روان یو. نور په مشکلات موږ څوک نه شي حل کول.
پهلوان چې په لغمان کې زیږیدلی دی وایي چې د افغانستان په دښتو کې بمباریو او جګړو دوی اړیستي دي چې خارونه ته مخه کړي.
غرو لمنې کې هلته خو به میږي وې، هغه سم کار و اوس بمونه دي، هغه دي موږ نه شو ګرځېدلی نه شو اوسېدلی. اوس موږ د ښار په څنګ کې اوسو چې موږ د اړیکو مزدوري کوو. خوا خو هېڅ نه و کنه، مشکل نه و. اوس د بمونو غم شته، د حکومت له خوا یره د بم غورځوي، مسلم ملایان هم نه پرېږدي اوسېدی نه شو. بل به موږ سره میږي نه شته، ګډې نه شته چې غرو لمنه ته جګ شو. نو مزدوري کوو، خواري کوو، کونډې اعتماد غریبان خلک یې دغه د ښار په څنګ کې اوسو، هلته د اړیکو یا کراچي مراچي یا چې داسې یو ګرځنده مکتب موږ سره هر مقام مقیدی نه موږ به دا ماشومان مسخت ته ورسېږي، لکه اصل ته به ورسېږي. دا خو نن زده کې سبا تېري، ولې په کې سوي دي هر چېرته نمونه شته، خو بیا لږ جای بار کو لاړ.
د افغانستان د پارلمان غړي حاجی ملا ترخیل له حکومته ګیله کوي چې د کوچیانو ستونزې نه دي هواري کړي. دی وایي چې حکومت ته پکار دي چې کوچیانو ته کار پیدا کړي.
هغه مالداري چې هغه په دې ټول د انقلاب کې له لاسه ورکړي دي، نو دوی څه وسیت نه ورځي نه د کار کولو نه پیدا د انکشافي پروژې چې نه دي ایجاد شوي چې د دوی دا بېروزګاره خلک هلته په کار باندې مصروف شي، چې دا یوه لویه ستونزه او یو لوی مشکل ده.
د افغانستان د پارلمان غړي پروین دورانی بیا سره له دې چې په افغانستان کې د کوچیانو لپاره د یو لړ لاسته راوړنو خبره کوي، خو دا زیاتوي کوچیان یوازې په افغانستان کې نه، په پاکستان او ایران کې هم ستونزې لري.
پاکستان کې په ایران کې زه خو د مهاجرینو د کوچیانو د بېځایه سویو د کمیسیون معاون هم یم. نو هلته په مهاجرت کې د افغانانو په مجموع کې حالت او وضعیت ښه نه ده، بیا د کوچیانو خو بیخي بدتر له هغو نه ده. نو په ایران کې مالت چندانې ښه نه ده چې څو بار بار تکرار موږ له دوی سره په تماس کې سوي یو، یونیسف سره، یونیسیف سره په دې بخش کې، چاته د دوی د تعلیم د تربیې په بخش کې، د دوی د مهاجرت لپاره چې کارتونه زمینې برابرې کړي. نو څه نه څه ستونزې په دې بخش کې هم مال سوي دي.
په پاکستان کې یو شمیر کوچیان وایي چې نړیوالو مرستندوی موسسو هم د دوی لاسنیوی نه دی کړی.
پاکستان مجر
په پاکستان کې یو شمیر کوچیان د افغانستان په څیر د بمونو ستونزه نه لري او له دې سره سره بیا په ښارونو کې اړول ځکه نه غواړي چې د دوی په وینا دوی ته حکومتونو لازمې اسانتیاوې په پام کې نه دي نیولي او په ټولنه کې دوی ته په خسترګه نه کتل کیږي.
مالدار کوچیان چې کومي و چې دا میږي میږي لرول دا ډېر زیات بې قدره، سپینګیري بې قدره، واړه بې قدره، زنانه بې قدره او دې ته هېڅ په دې حکومت کې هم کوم نظر ونسه او همغه حکومت په کې کوم نظر ونسه او اوس داسې آبادۍ جوړېږي چا سره ولاکه دومره وسي چې مال ته جوار واخلي او هغه ورته واچي او داسې خبره ده چې دې ته لږ نظر وکړي الله دې رضا دپاره وکړي او بل کومو کومو زړه سکلو مونږ راوړو نو بل کار کسب زمونږ نه زده او نه دي کېږي. چې په دې ژوند کښې زه دومره غمجن یم که نه چې ډېر زیات غمجن یم نو یو وخت یې زه زخمي سر وایم په ماشومتوب کښې نو زه اوس دا ځان سره وایم چې الله پاکه هغه د نجیب نه مخکې هغه بادشاهي چې زه شهید شوی وای زخمي وم خو شهید نه شوم نو دا به ډېره ښه وه.
د خیبر پختونخوا د ښځو او ټولنیزو چارو وزیره ستاره ایاز وایي که د کوچیانو ځای معلوم شي حکومت به یې د ستونزو په هواري کې لاس په کار شي خو دا په دې نظر ده چې کوچیان په خپل ژوند ته خوشحاله دي.
داسې ده چې کوچیانو خو تاسو ته پته ده چې دا خو اوسنۍ خبره نه ده او دلته کوچیان ځکه چې دی خو چې یخني شي نو یو طرف ته لاړ شي بیا بل طرف ته موسم شي چې بیا را شي ته یو ځای باندې نه وي ساري او که کله هغوی غواړي چې مونږ چېرته سټل کېدل غواړو نو هغه ځای کښې د هغه لوکل اډمنسټریشن بالکل ورته سپورټ ورکوي چې کوم د دوی سپورټ په کار وي خو نارملي دوی چېرته پاتې کېږي نه مونږ خو غواړو چې دوی یو ځای کښې پاتې شي هغه ځای کښې دوی د بچو ښه تعلیم تربیت هر څه وشي او چې کله دوی پاتې کېدل غواړي کوم د پاکستان زمونږ اسپیشلي پښتونخوا ته یو نو حکومت د هر قسمه سپورټ هم ورکوي چې څنګه بې کوره خلک را ځي هغې له حکومت سپورټ ورکوي داسې د دوی نه هم ورکوي.
د کوچیانو د زده کړو پر ستونزو او په دې ډګر کښې د لاسته راوړنو په اړه مو د کېږدۍ کېږدۍ په تېرو خپرونو کښې تاسو ته معلومات درکړل. د کېږدۍ کېږدۍ په بله خپرونه کښې به د کوچیانو په بلې ستونزې در سره وغږېږو او بله ستونزه به یې را وڅېړو. تر بلې اونۍ پورې مو زه حسیبه شهید په خدای سپارم. الله مو مل شه.
کڈید کو چانو ذہل بن کر روانی گی
ساریگی کڈید کوچانو
مشال ریڈیو د حقایقو رابرسیرون کې